السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي. 2:19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د راپورونو په برخه کې اوري چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې د ډیورن کرښې او ګاونډي هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی او په کار نه ده چې کوم هیواد ورڅخه خپاسي. د خبرونو په برخه کې اوري چې امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پایل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې صفی نوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دغه جرګې د غړي معلم میرولی په کور حمله غندلې. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د رسنیو د ادارو او د دوی د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات ترسره کړي. او د زابل په مرکز کلات ښار کې د ماین یوې چاودنې څلور پولیس وژلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې د ډیورن کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو په سر بحث د افغانانو بشري حق دی. ښاغلی کرزی نن د افغانستان نوین څیړنیز او مطالعاتي مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو اوبو په اړه څیړنې کوي وویل له پاکستانه غواړي چې د ډیورن کرښې په اړه د افغانانو دریځ ومني.
او زموږ د پاکستان غرور حکومت چې په دې کې زموږ سفاله بدی دا یو انساني حق زموږ او مجبور وای پالو.
په ورته وخت کې د افغانستان نوین په نوم د دغه څیړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد وویل چې د هیواد ستونزو ته په کتو اړتیا ده چې د افغانستان اصلي پولې او د اوبو حق په دقیق ډول معلوم شي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دغه جرګې د غړي معلم میرولی په کور حمله وغندله او د دغه جرګې امنیتي کمیسون ته دنده وسپارله چې د پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه د ولسی جرګې د غړیو له اوږدو بحثونو وروسته د پلټنو غوښتنه وکړه. تر دې وړاندې افغان ولسمشر او د حکومت اجرایه رئیس دغه پیښه غندلې او د پیښې په اړه د جدي پلټنو امر کړی. دا پیخه د پنځ شنبې په ماخام په کابل کې شوې چې عملی اته تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د رسنیو د ادارو او د دوی د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره عملی اقدامات ترسره کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په امنیت شورا کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هم یو ځانګړی کړنلاره جوړه شوې او هم د جمهور رئیس د دوهم مرستیال په مشرۍ یو کمیټه چې غړي د امنیتي ارګانونو دی کار کوي چې حکومت له رسنیو سره په مشوره د رسنیو او خبریالانو امنیت وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال یاد شوی او په دې کال کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي. او د زابل په مرکز کې د ماین یوې چاودنې څلور پولیس وژلې. د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن سهار د مرکز اړوند د اومکی په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې وژل شو پولیسو ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. تمامه نن د دسمبر 13مه د شپې نه وخت د اوکرين په ختیځ کې د اوکرين د حکومت او د روسي په ملاتړ جلا غشتونکو ترمنځ تر نامعلوم وخت وربند پایل سي. په دغه وربند له پخوا خبري روان وي. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو ویلي چې د دغه وربند په اړه د دسمبر په 21مه موافقه شوی او د په اوکرين کې د سولې لپاره یو هڅه وي. هغه وایي چې پکې تیر نه واره د وربند موافقه عملی نه شوی. شغلي پروشينکو ویل چې د کرسمس په مناسبت د اوربند به د اوکرين په ختیځ کې تر دزبندیو لپاره ورستنی قاطع ګام وي. د جلا غوښتونکو او اوکرينیانو نومول سوي مشر هم ویلي چې موافقه په دونباس سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته یو هیله بښونکی اقدام دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دولتي ځواکونو له خوا پرون د سوری د حلب شهر د نیولو په اړه خوشې شولې او ویلي دي چې دا به په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سولې شرایطو ته زمینه برابره کړي. ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري کانفرنس کې د حلب نیول د سوریې د وضعیت عادي کولو یوه مهمه برخه یاده کړه. هغه ویلي په بل پړاو کې باید په ټوله سوریه کې د اوربان په اړه موافقه وسي او تر هغې وروسته په عاجله توګه سیاسي حل لارې غوره کړای سي. پوتین ایران او ترکیه ستایلي چې له حلبه د خلکو د ایستلو عملیات یې په خپل منځګړیتوب ممکن کړل. که څه هم د حلب ښار له ختیځې څنډې څخه د مخالفینو او د هغوی د کورنیو تر کډې بارولو وروسته دولتي ځواکونو نیولی، خو لا هم د حلب په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو بمباري روانې دي. امریکایي چارواکو د کریسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او بهر د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په مصر او اردن کې د اسلام پالو افراطیانو لخوا په خلکو د حملو او په ځانګړې توګه د غربیانو د هدف ګرځولو په اړه خبرداری ورکړی، خو خپلو اتباعو ته یې په کور دننه هم سپارښتنه کړې چې د کریسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې په مناسبت د عیسویانو د اختر او نوي کال په درشل کې د رخصتیو پر وخت پر ځان پام کوي. اخوا د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې اف بی آی ویلي چې د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو په امریکا متحده ایالاتونو کې د ځینو کلیساو د هدف ګرځولو ګواښ کړی دی او باید امنیتي ځواکونه او عام خلک د دغه ګواښ په خاطر جدي پام ولري. د دې ادارې ویان اندریو ایمز زیاته کړه چې د اسلامي دولت ډلې د هغو کلیساو لست په برلین کې د یو موټر په واسطه د خلکو د وهلو تر خو نړۍ حمله وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبر کړی دی. د برلین په پیښه کې چې عملی پرون په ایټالیا کې وژل شو، دولس تنه ووژل شو. او هغه مسافر وړونکو برمته سبې الوتکه چې له لیبیا څخه منحرفه کړای سبې ونه سهار د مالطا څخه وتلی او بیرته لیبیا ته روانه سبې ده. د مالطا د کورنیو چارو وزیر دا خبره کړې ده. تشتونکو د الوتکه چې یو سلو اتلس پرلی او د عملی غړي پکې سپاره وو مالطا ته وړې وه. د مالطا دولتي تلویزیون ویلي الوتکې تشتونکو ادعا کړې چې لاسي بمونه ورسره دي. د الوتکه د لیبیا له سبها ښار څخه ترابلس ته په هوا کې وه چې وتښتول سو. د مالطا چارواکو پر ټویټر لیکلی چې د الوتکې ټوله سپرلی روغ رمټ دي او بیرته ترابلس ته روانې دي. د دې پیښې په اړه جزئیات په د ازادي راډیو په خبرونه کې اورېدلی سي. د خبرونو پای
تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وی ډیورند کرښه او غونډوی هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشری حق دی.
موږ دا غواړو چې زموږ په دې خدای سره را ډیر کې چې موږ هم سایګان ته ډیر ولر سي. موږ دا غواړو چې موږ هم سایګان زموږ سره پوسی چې موږ هم ملت یو انسانان یو.
د کندز چارواکی وی ځینې بهرني جنگیالي هڅه کوي په دې ولایت کې مرکزونه جوړ او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته خطر پیښ کړي.
د دې دلته ډېر فشار راځي کدي چې څه پایګه پیدا کړي شي چې خلک دلته انتقال کړي دلته مسوم زی.
د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي وه د هلمند د بارجي ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه وسلولو ته تسلیم سوي. په کونړ کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی.
په دې یو میاشت کې موږ اووه قضیې بررسي کړلې چې دا ټولې د خشونت او لتکوبۍ او د فرار منزل قضیې وې.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو او له ساينسي پرمختګونو مو هم خبرو. دوه اونیز پروګرامونه په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خوانی ولسمشر حامد کرزی وای چې ډیورند کرښې او گاونډي هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی او په کار نه دی چې کوم هیواد ورڅخه خفسي. شغلی کرزی د یو مرکز پرانیس غونډې ته چې د هیواد اوبو او پولو په برخه کې څېړنې کوي وویل افغانان ډیورند کرښه پر رسمیت نه پیژني او له پاکستانه غواړي چې د افغانانو درد درک کړي. په ورته وخت کې دغه بنسټ مشر وایي چې د هیواد ستونزو ته په کتو ضروري ده چې د هیواد اصلي پولي او د اوبو حق په دقیق ډول معلوم سي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د هیواد د پولو په تیره بیا د ډیورند کرښې او اوبو څخه افغانانو ډېرې زیاتې ستونزې لیدلې دي. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې یو غونډې ته وویل په دې اړه بحث د افغانانو انساني حق دی او په اړه یې څېړنې د وخت اړتیا ده. ښاغلي کرزي د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز پرانیست غونډې ته چې د افغانستان د پولو او اوبو په اړه څېړنې کوي وویل، له پاکستانه غواړي چې د ډیورین کرښې په اړه د افغانانو دریز درک کړي.
زمانه کې خط تحمیل شو پر افغانستان، پاکستان وجود داشت. یعنی باز حکومت پاکستان در مورد
هغه وخت چې پر افغانستان دا کرخه تحمیل شو پاکستان موجود نه و. نو په دې برخه کې د پاکستان له حکومت څخه ګیره نه لرو، ولې د انګلیس حکومت د ځایناستي په حیث له هغوی غواړو دا موضوع چې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې درک کړي. دا د پاکستان سره د دښمنۍ په معنا نه ده. هیله لرو چې پاکستان په دې پوه شي چې ډیورن کرخه په افغانانو او د دوی په ځمکه د انګلیس لخوا په زور تحمیل شوې او د سیمې خلک سره بیل کړي دي.
ښاغلي کرزي زیاته کړه چې په هیواد کې دننه له اوبو څخه د استفادې د څرنګوالي په اړه هم باید ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره تفاهم ولري او پوه شي چې افغانان د یو ملت په حیث د پرمختګ حق لري. د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز چې نوی په کار پیل وکړ، هدف یې د منطقي او معقول څېړنیز سیستم له لارې د بېلابېلو ارګانونو سره د هیواد د سرحدونو او اوبو ستونزو لپاره د حل لارو موندل او په اړه عامه پوهاوی ډېرول دي. افغان چارواکو هم له دې وړاندې په دې اړه ویلي چې په ډیورین کرخه باندې بحث د حکومت نه بلکې د ملت صلاحیت دی او د شته پولو ټینګه ساتنه کوي. د اوبو په اړه بیا جمهور رئیس غنی په هیواد کې دننه د څه باندې شلو بندونو د جوړېدو ویلي او ټینګار یې کړی چې ګاونډیو هیوادونو ته به د هیواد اوبه نورې هسې بې ارزښته تویی نه شي. د افغانستان نوین مطالعاتي او څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد وایي چې د افغانستان د شپږ اویا کیلومترو پولو څخه پرته نورې یې پخوانیو استعماري هیوادونو ټاکلي او د هیواد اته پنځوس میلیارد متر مکعب اوبو په وړیا ډول ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. ښاغلی عبدالله وایي چې که د ګاونډیو هیوادونو سره د پولو او اوبو موضوعات حل نشي، افغانستان به کله هم له اوسني وضعیت ونه وځي.
اگر ما مشکل سرحدات آبهای خود با ایران و پاکستان و
که موږ له ایران، پاکستان و نورو ګاونډیو سره د پولو او اوبو ستونزې حل نکړو، په همدې وضعیت کې همداسې پاتې کیږو. نو ځکه زموږ هیله دا ده چې د دې موضوعاتو د دایمي حل لپاره کار وشي او دا موضوع په نړیوالو کنفرانسونو کې هم یاد شي.
هغه وایي چې که ګاونډیو هیوادونو ته بهیدونکي اوبو د اوسنیو قوانینو له مخې حساب شي، افغانستان هر کال له پاکستان او ایران څخه تر سل میلیارد ډالرو زیات عاید ترلاسه کولی شي. له دې سره د دغو ادعاو یو ملاتړی او د افغان ملت ګوند مشر ستانه ګل شیرزاد وایي چې په هیواد کې د شته ستونزو په تیره بیا د سرحدي شخړو او اوبو د مدیریت لپاره د روڼ اندو او پوهانو راټولول ځکه هم اړین دي چې دا وخت هیواد له مهمو پړاوونو تیریږي.
ومردل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې ډیورن کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی او په کار نه ده چې کوم هیواد ورڅخه خفه سي. په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې بهرنیو جنګیالیو هڅې پیل کړې، په دې ولایت کې د تاجکستان سرحد ته نږدې خپلې پوځي اډې جوړې کړې او له دې لارې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته امنیتي خطر پیښ کړی. تفصیل د اجمل آریان په راپور کې.
په شمال ختیځ زون کې د اته سواته سپینزر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جندلات رهګر ډلې پورې مربوط بهرني جنگیالي لکه چچن، اویغور، ازبکستاني، تاجکستاني او عرب پلان لري څو په کندوز کې د تاجکستان سرحد ته نږدې د خپل پوځي مرکزونه جوړ کړي.
زمنګ ازبی دادا چې دغه تورستان غواړي چې دلته د جندولار د اوزبک تورستان، د تاجکستان او د سیلغور، چچن او بعض هغه افراطي عرب د یو قرارګاه په کندوز کې چې هم سرحد د تاجکستان سره د اسیا میانه سره دی، دلته ډېر فشار اچي که دوی چېرته یو پایګاه پیدا کړی شي چې هغه خلک دلته انتقال کړي او دلته یو مصون ځای. مګر خپل کوشش به کوو تر اخري حده پورې چې دوی داسې خونسار کړو او خونسار شوي.
ښاغلي کامول زیاته کړه چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو ټول پلانونه شن کړي، خو نوموړي د بهرنیو جنګیالیو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل.
دا اوس ته مقطعات په خپله خود کفا دي او د کولی شو مستقلانه ډول باندې کومک وکړي، صرف هوایي حمایه لري چې هغه هم زموږ د خپل قوای هوایي اووه سوه اووه اویا لیوا تیاری دي چې هغه دې سره په دې کې سهم.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې په دې ولایت کې تر اوسه پورې داسې چرنیز پوځي عملیات نه دی پیل شوی چې په پایله کې د دولت د سیوري لاندې جغرافیه پراختیا موندلې وي.
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدني ادارات دولتي و خانه های و نایه های شهر
اوس مهال یوازې د ښار مرکز او دولتي ادارې د دولت په کنټرول کې دي، خو له ښار څخه بهر دولت خپل حاکمیت نه لري او د ښار په 2 کیلومترۍ او 3 کیلومترۍ کې وسلوال مخالفان حضور لري. په همدې حال کې د کندز یو شمېر اوسېدونکي وایي که چیرې دولت د ژمي په موسم کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو د هوا په ګرمېدو سره به کندز د جګړې په ګرم ډګر تبدیل شي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی وایي
خو دا مشکلات ډېر زیات دي او خصوصا دولت له پکار ده باید چې په دې باندې یو عمل وکړي، آیا که ونکړي نو د حالات ورځ په ورځ نور هم خرابېږي او چې حالات خرابېږي د سبا د ژوند مشکلات نور هم زیاتېږي، نه تعلیم ته توجه شته چې امنیت نه وي، نه سوله راځي، هېڅ شی نشي کېدی.
دغه خبرې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې څو ورځې وړاندې د کندز سیمه ییزو چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو پر وړاندې د پامیریو په نوم د ژمني تصفیې عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو اوریدلی سي. هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته پر هم دغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. د کونړ ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د هغو ښځو لپاره چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ دي د امن کور نه لري، دوی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د امن کور په جوړېدو کې ورسره همکاري وکړي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
سره لدې چې د 1300 کلونو پر تلپ کونړ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې، خو لا هم د دغه ولایت د خزو چارو ریاست د امن کور نه لري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ میرمنې پکې وساتي. د کونړ ولایت د خزو چارو ریاست مشره سهیلا بابر وایي چې د 1300 کلونو په نسبت سکل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
تیر ارقام زمونږ ډیر کم و، څو وخت کېږي چې دا قضیه بیخي بې سره ډیرې شوې دي. تقریبا په دې یو میاشت کې مونږ و قضیه بررسي کړلې چې دا ټولې د خشونت او لتکوبۍ او د فرار منزل قضیه وي.
دی وایي چې له کلونو راهیسې په دې هڅه کې ده چې د خزو چارو ریاست په چوکاټ کې د امن کور جوړ کړي، خو لا هم نه ده توانېدلی.
زمونږ خپل د حقوقو مدیره چې دا زیاتره داسې کیسونه چې راشي، یعنی هغه د یو لطف له مخې نه د بشر دوستۍ د لګان هغه وړي کور کې ساتي، نو هغه هم خپله اوس د تېر هفته کې یو د خویندې چې فرار د منزل یې کړی و هغه شپږ ورځې وساتلې، مګر هغه اوس وایي چې زه نور دا نشم کولی چې زه دا خویندې په کور کې وساتم.
بلخوا د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې سوزلی له مرکزي دولت نه د میرمنو لپاره د امن کور د جوړېدو غوښتنه کړې، خو لا هم نه دی بریالی شوی.
بار بار هم د ښځو چارو د وزارت سره په دې رابطه مکتوبونه هم لیږلي، مرکز سره ته هم پیشنهادونه لیږلي، تفاهمونه هم کړي په دې رابطه، حتی د مرستندویو نه هم غوښتنه کړې ده چې د کونړ په ولایت کې یو د امن کور دپاره یو تعمیر جوړ شي او دغې ته کافي پرسونل په اختیار کې ورکړل شي تر څو د دغه ولایت د خوندو ستونزې او مشکلات هم حل شي.
د ذکر وړ ده چې یوازې کونړ ولایت نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې تاوتریخوالی سره د مخامخ میرمنو د ساتلو لپاره د امن کورونه نه لري.
ومردل چې د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د هغو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي د امن کور نسته. تر شنه اسمان لاندې اونیس پروګرام نن د ماپښین له دریو د مازدیګر تر 5 بجو پرې له ازادي راډیو اوریدلی سي. اسمت سروان چې د دغه پروګرام یو کوربه دی را سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، نن پر څه بحث کوي؟
مننه صالح صاحب، نن په لومړي ساعت کې په لویو لارو کې د اخاذۍ یا د غیر قانوني پیسو اخیستو په ارتباط بحث کوو. په وروستیو ورځو کې موږ ګڼ راپورونه درلودل او د لویو موټرو د چلوونکو شکایتونه مو خپره کړي دي چې وایي په لویو لارو ورڅخه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي یا اخاذۍ کیږي. په دې موضوع خبرې کوو په دوهم ساعت کې، یعنی له 4 بجو تر 5 بجو پورې په دې موضوع غږیږو چې طالبان وایي چې د دوی په منځ کې اختلاف نشته. البته د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د دغو اختلافاتو له کبله د دوی په مالي منابعو باندې اغیز شوی دی، د دوی مالي وضعیت خراب شوی دی. خو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې، البته د طالبانو لوی ډلې چې هیبت الله اخونزاده مشکوی دا راپورونه رد کړل. همدا موضوع هم سیړو.
بله اوریدونکي کولای سي چې دغه پروګرام ته زنګ راووهي، د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظرونه ولیکي، یا هم اس ام اس ونه راوستوي د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام د مبشین له دریو د مازدیګر تر 15 بجو پورې له ازادي راډیو څخه اوریدلی سي.
خبریاست. والوو کمپنی د نړۍ تر ټولو اوږد بس جوړوي. د والوو موټر جوړولو کمپنی وایي چې د برازیل لپاره داسې بس جوړ کړی چې د نړۍ تر ټولو اوږد بس دی، او په یو وار 300 تنه پکې ځای شي. د دغه بس اوږدوالی تقریبا 1.5 متره دی. د والوو کمپنی دا بس چې ګران آرټیک 300 نومیږي، درې برخې یا کابینه لري چې له یو بل سره په داسې ډول نصب شوي چې قاطع شي. دا بس چې تر ډیره د ریل ګاډي او بس ګډوله ده، د ښارونو لپاره جوړ شوی دی. تر دې وړاندې والوو د آرټیک ماډل نور بسونه د 150 تر 180 پر لویو لپاره جوړ شوي وو، او اوږدوالی 13.5 متره و. والوو کمپنی وایي چې دا نوی بسې د درو ښاري بسونو کار ورکوي، او د دې معنا داره چې په ښارونو کې به د بسونو شمیر کم شي، او له بلې خوا به د درو بسونو په ځای د یوه بس همره چاپیریال ککړی شي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو تر دریو بجو دوام کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د حقیقت څه دی پروګرام تر څنګ د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ هم په دویمه نیمایي کې واورئ.
د تاندې څنګ په راتلونکو خبرونه کې د دریو هغو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې زده کوونکو ته وړیا کورسونه پرانیستي دي.
اهداف دغه وو چې ترڅو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی غراف لوړ وو.
شاوخوا ټول سوالوي کې کورسونه لرو،
او وی کولای شي چې په کلیواله سطح په مساجدو کې یا په کورونو کې د زده کوونکو لپاره دغه ښوونیز مرکزونه فعال کړي.
دا خبرونه د شنبه په ورځ د ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
نن د شنبه ورځ ده، او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. اقتصادي خبرونه هم د همدې خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ. خو اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د واک پر سر په جمعیت اسلامي ګوند کې د لنه د یو شمیر ستونزو او دغه شان د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپلې نننۍ غڼه کې لیکلي، جمعیت اسلامي ته نږدې سرچینه وایي چې د بلخ ولایت د سرپرست عطا محمد نور او ولسمشر غنی ترمن د واک پر سر جوړجاړي د جمعیت اسلامي په مشرتابه کې اندېښنې پیدا کړې دي. په مطلب کې راغلي سرچینه وایي چې د جمعیت په مشرتابه کې بې باورۍ هغه مهال ډېرې برالا شوې چې مشر یې صلاح الدین رباني د ولسي جرګې له لوري په لوی اکثریت سلب صلاحیت شو، او د جمعیت مشرانو له هغه څخه دفاع ونه کړه. سرچینې ویساته په دې اړه بل خبره دا کړې چې کله د واک پر سر د عطا او غنی ترمنځ خبرې افشا شوې، نو د جمعیت ګوند د پنشیر ګروپ اندېښنه دا ده چې د دوی ونډه به په دې کې څه وي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې د جمعیت ګوند یو بل غړي واقف حکیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې باید د جمعیت ګوند لویه کنګره راوغوښتل شي څو دغه ستونزې هوارې کړي. سرخط پلواکی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، عطا محمد نور له 13 کلونو راهیسې دا هڅې کوي چې د بلخ په پریښودلو سره د سیاسي هڅه پیکه نه شي. دا مطلب لیکوال لیکلي که په افغانستان کې سیاست په قومونو وویشو، عطا محمد نور په 13-15 کلونو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې ځان د تاجک قوم په پله د جمعیت ګوند مشرۍ ته ورسوي. د لیکوال په باور نوموړی په خپل دې کار کې تر ډیره بریالی بریښي، او د ارګ د نن سبا سیاسي معاملې ورسره د همدې بریالیتوب په ګمان دي. دولتي ورځپاڼو بیا په دې اړه څه نه دي لیکلي، خو اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان په خاوره د پاکستان د راکټي حملو په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې کچیر پاکستان د افغانستان په سرحدي ولایتونو خپل راکټي حمله ونه دروي، دا په دواړو هیوادونو ترمن اړیکې نور هم ترینګلی کړي. په سر مقاله کې راغلی چې پاکستان د کونړ په سرکانو او د کندهار په معروف ولسوالۍ توغندي توغولي دي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان په داشان حملو سره غواړي له نړیوالو تورونو ځان پاک کړي او دا وښيي چې ترهګر په افغانستان کې دي او دوی په وړاندې عملیات کوي.
دفاع وزارت هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې ګواکې د هلمند د مرجې ولسوالۍ امنیتي پوستې له تجهیزاتو سره وسلوالو طالبانو ته پرېښوول سوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنچ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مرجې ولسوالۍ ټولې امنیتي پوستې د افغان سرتیرو په کنټرول کې دي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وو چې د دفاع وزارت غواړي د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ له تجهیزاتو سره وسلوالو طالبانو ته وسپاري. مرزي احمدزی له ښاغلي رادمنچ سره مرکه کړې او په سر کې د دغه راپورونو د دقت او څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اوس موږ په مارجه کې یو، هلته زموږ عملیات زمانو په مقابل کې شروع ده او زموږ عملیات په دې خیال اسراونه اوس هم ادامه لري. تاسو بهتر پوهیږئ چې په افغانستان کې ځینې رسانو یو شی نه بل شی غواړي چې یو سلسله مسایل رامنځته کړي چې د خلکو د رواني امنیت خراب کړي. اما زه تاسو ته په جوت توګه او په اطمینان باندې وایم چې موږ په هلمند کې یو، اوس هم په هلمند کې دری عملیات په مارجه کې، لشکرګاه کې او په سنگین کې روانه ده او موږ هلته په ډیر ښه توګه خپل خلکو سره په ډیر هماهنګي همغږي باندې خپل وظایف سرته رسوو.
بله راتمنو صاحب، دغه موضوع خو تاسو لکه څنګه چې تایید نکړه، داسې رسنۍ ته ځینې سندونه هم په لاس ورغلي دي چې د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې ځینې پوستې له تجهیزاتو، وسایلو سره، لوجستیکي موادو سره په بشپړه توګه د وسلوالو په کنټرول کې دي.
قانونا د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د افغانستان د امنیتي شورا وظیفه لري چې داسې مسایل امر ورکي یا یو ولسوالۍ رامنځته شي یا ولسوالۍ تخلیه شي. اما تر اوسه داسې اسناد په وزارت دفاع کې او بشپړه شورای امنیت ملي کې نشته. دا فقط یوازې هغه څه یو مکتوبونه دي چې دا خلک خپل په خپل منځ کې جوړ کړي او رسانو ته خبري. نو د وزارت دفاع او ستر درستی په اړه د تاسو ته په جوته توګه او په اطمینان باندې وایم چې دلته هیڅ دغه یو تصمیم نشته، دغه موضوع لریخینه.
بله راتمنه صاحب، دغه سي مسایل په وړاندې او رسنۍ په وړاندې تاسو تر اوسه اقدام کړی که خیر؟
نو اوس دا موضوع شروع ده، اوس سره به خبرې وکړو چې دا ولې او د کومې هغه نه دا سرچینه اخیستې چې دوی خلکو ته هغه مشکلات و ورته د امنیت رواني خرابېدو په لاره کې دي دوی دا قصه مسائل خبرې.
تاسو ویل کیږي چې د هلمند د شو باغران، مساقله، نوزاد او ځینې نورې ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې دي. دغه موضوع تاسو ته ایدوي که خیر؟
نو هلته هم د موږ عملیات روانه ده، اشپری عملیات او د کمانډیانو ده له طرف نه موږ وکولای شو چې هلته د دشمن ځینې ځالې او د دوی زندانونه خراب کړو او د افغانستان خلکو، بیچاره خلکو چې هلته په زندان کې اچول ولیو موږ دوی ته کومک ورسول او د دوی د زندانه دوی خلاص کړ. اوس دا سی وای باغرانو، نوزاد او مستقله د دشمن په لاس کې دي. دا درواغ دی، موږ همیشه هلته عملیات لرو.
د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وو. تاسو ازادي رادیو ته غوږی است.
azadiradio.com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سي. اوس هم ستاسو ځینې اسمسونه چې د افغان بیسیم شبکې د 813 شمیرې له لارې مو ازادي رادیو ته رالېږلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګلباد خان ارمنی له پکتیکا ولایت څخه په خپل پیغام کې لیکلی له ولسمشر محمد اشرف غنی دا هیله ده چې له پاکستان سره د سیاسي مبارزې بهیر چټک کړي ځکه دغه هیواد له افغانانو سره ډېر ظلمونه کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی ولسمشر باید سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي ترڅو پاکستان ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي. پاکستان هر وخت د افغانستان پر سرحد باندې تیری کوي. شفیع الله نظامی له میدان وردګ نه پاکستان ته غاښ ماتونکي ځواب ورکول پکار دي، داسې ځواب چې په ټول عمر چا نیوی ورکړی. حاجی شمس الحق له هلمند څخه لیکلي که د طالبانو په منځ کې اختلافات په داسې وي د سولې پروسې ته به زیان ورسوي. سردار آغا له کندهاره افغان ځواکونه باید په ژمي کې په ناامنو سیمو کې عملیات وکړي ترڅو راتلونکی دوبی جنګ نه وي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر ولسمشر اشرف غني باید په هیواد کې 44 پاس مسلکي ښوونکو لپاره د لیسانس زمینه برابره کړي. د اوریدونکو په خپل بل پیغام کې لیکلي په څمکني ولسوالۍ کې د روشن شبکې د نسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د فعالیت زمینه ورته برابره کړي. منیر احمد صدیقی له هلمند لیکلي دلته د برق ډیر مشکلات دي او په ژمي کې د سونګ توکو بیې هم ډیر لوړیږي. هیله من یم چې د هلمند برېښنا ته جدي پاملرنه وسي. عبیدالله سروري له لغمانه طالبانو په علیشنګ ولسوالۍ کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو کورنیو ته اخطار ورکړی چې خپل بچي له دولت څخه وباسي کنه کورونه به یې وسوځوي. یوسف احمدی له خوست نه لیکلي زما له افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دایشان ژر له هیواد څخه ورکړي ګني وروسته به دایشان د افغانستان د پاره سرخوږی سي. او نور احمد انوري له خوست نه لیکلي د افغانستان پر سرحداتو پاکستانی لوري برید کوي، باید له امریکا څخه د مثبتې مداخلې غوښتنه وسي ځکه چې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی. په افغانستان کې 2 بجې او څه باندې 1.5 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر نوري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د ډیورند کرښې او هم ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو په سر بحث د افغانانو بشري حق دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د رسنیو د ادارو او د دوی د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره یې عملي اقدامات ترسره کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د دغې جرګې د غړي معلم میرولي په کور حمله وغندله او د جرګې امنیتي کمیسیون ته یې دنده وسپارله چې د پیښې هر اړخیز څرنګوالی وڅېړي. د زابل په مرکز قلات کې د ماینیوي چودنې څلور پولیس وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. هغه مسافر وړونکي الوتکه چې د لیبیا له هوایي کرښې تښتول سوې او مالتا ته وړل سوې وه نن سهار بیرته د ترابلس په لور روانه سوه. امریکایي چارواکو د کرسمس د رخصتیو د پیل پر مهال په کور دننه او د باندې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی دی. او تمدن نن د شپې ناوخته د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسیې په ملاتړ جلا غوښتونکو ترمنځ تر یوه نامعلومه وخته اوربند پیل سي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید دی او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. اوس هم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه ولولئ.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي چې د دوشنبې په ورځ په کندهار کې د افغاني او ایراني تولیداتو او محصولاتو نندارتون جوړیږي. د دغه بورد رئیس رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې نندارتون کې به په شپېته غرفو کې چې 40 ایراني سوداګرو او 40 نورې افغاني مالونو ته ځانګړي سوي ساختماني مواد، صنعتي وسایل، خوراکي مواد او درمل نندارې ته کېښودل سي. حاجی آغا وایي چې دغه نندارتون د دواړو هیوادونو ترمنځ د صنعت او سوداګرۍ د پراختیا په هدف جوړیږي.
موږ د افغانستان کې د کندهار د جنوبي حوزې د صنعتي پارک هغه شیان چې تولیدو ورته په نمایش ږدو او کوشش کیږي چې د دواړو مملکتو تر مابینځ په جنوبي حوزه کې تجارت وسیع سي او صنعت ته انکشاف دپاره زمینه برابره سي.
د سرچینې په وینا په دغه نندارتون کې د افغانستان د ټولو زونونو سوداګر او لسګونه ایراني سوداګر ګډون کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د خوراکي موادو د غني کولو مقرره ډیر ژر پاس کړي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه مقرره د یو سډ او ګین ادارې او د سوداګرۍ او صنایعو خونو په همکارۍ جوړه شوې چې هدف یې په هیواد کې د غني سوي خوراکي موادو تولید او واردول دي. ښاغلی پسرلی وایي چې د دغې مقررې د جوړولو شکیل ادارې غواړي چې دغه مقرره ډیر ژر پاس شي ترڅو سره تړلې ټولې سوداګریزې اړیکې او فعالیتونه رسمي شي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بهی په دې توګه دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1180 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 او یو 45 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 65 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ 65 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری په 1499 افغانۍ بدلیږي.
نجیب زمان اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت صدې خو ترغه مخکې اوري چې په بلخ ولایت کې محلي پولیس د پوځي او جنگي وسایلو له کموالي څخه شکایت لري. د بلخ ولایت په دروي ولسوالیو کې محلي پولیس فعال دي چې ټول د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د مجهزو تجهیزاتو له نه درلودلو شکایتونه لري. د بلخ چارواکي څه سپیناوی لري؟ مجیب الرحمن حبیبزی راپور راکوي.
په بلخ ولایت کې محلي پولیس یعنی اربکیان د دولت مخالف وسلوالو پر وړاندې د جنگي امکاناتو له نشتون شکایت کوي او دولت د سیمه ییزو پولیسو ځواکونو ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ د امنیه قوماندانۍ د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په چمتال، چهاربولک او شولګره ولسوالۍ کې د نامنیو د زیاتوالي په دلیل محلي پولیس یعنی اربکیان فعالیت کوي. په شولګره ولسوالۍ کې دا سیمه ییز پولیس ادا کوي چې په موقع د دولت له لوري ورته معاشونه ورکول کیږي او همدارنګه نسبت دښمن ته د دوی وسلې او جنگی امکانات زړه او ضعیف دي چې یاد موضوع سبب شوی ترڅو د ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې جګړه کې ماته وخوري. په شولګره کې د سیمه ییزو پولیسو د یوې ډلې مشر ممتاز احمد عزیز رادیو ته ویلي دي چې دولت باید له دې ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ ترسره کړي او دوی په مجهزو وسلو سنبال کړي. ممتاز د محلي پولیسو د ستونزو په اړه داسې وویل:
مشکل مهمه است ماش برای
زموږ ستونزه هم داده چې پر یو مشخص وخت ماش نه راکول کیږي، بل دا چې د ایاشیا او اباتی ستونزه هم لرو. موږ د نقلې وسایطو د نشتون او د وسلو له کموالي سره هم مخ یو. چهاربولک ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له ناامنو ولسوالیو څخه شمېرل کېده چې د امنیت د ټینګښت په مقصد دلته په دې ولسوالۍ کې د ملي پولیسو تر څنګ محلي پولیس هم فعال شول. اقبال یعقوبی په چهاربولک ولسوالۍ کې د محلي پولیسو د یوې ډلې مشر دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ځواکونه په خپله سیمه کې د امنیت د تامینولو او له مخالفینو سره د جګړې اراده لري، خو ستونزه دا ده چې د بلخ امنیه قوماندانۍ مناسب جنگي امکانات ورته نه دي ورکړي. د محلي پولیسو دا سر ګروپ هم د خپل وسلو د زړوالي او هم د جنگي او نظامي امکاناتو له نشتون شکایت کوي. اقبال یې پاړه وویل:
تقاضای پولیس محلی بیشتر از دیگه برادر است. فعلا دشمنی زبون
د محلی پولیسو تقاضا نسبت نورو ته زیاته ده، ځکه چې د افغانستان دښمنان ان تر خپلو غاښو مسله دي، خو محلی پولیس له یوې پیکې او څلورو کلشینکوفونو سره چې هنګري وسله ده له دښمن سره لاس او پنجه نرموي او په هره جبهه کې مو له یو تر دو اتمن شهید ورکړی دی.
سلای قوي نه دارن.
ازادي راډیو د محلي پولیسو د ستونزو د بلخ امنیه قوماندانۍ سره شریکه کړه. د بلخ د امنیه قوماندان سید کمال سادات د محلي پولیسو د یادو اداو پر ادولو سره وویل چې نسبت په خواته اوس د دې ځواکونو تنخوا زیاته شوې او د ملي پولیسو په شان ورته جنگي امکانات او وسلې ورکړل شوې دي. همدارس د بلخ امنیه قوماندان د محلي پولیسو له چلند څخه شکایت کوي او وایي چې په اکثر مواردو کې د ځواکونو له قانون څخه سرغړونه کوي. دوی د دولت له وسلې څخه په استفاده د نورو قوماندانانو او محلي زورواکو ساتنه ترسره کوي. ځینې وخت هم د رشوت پور کولو سره د محلي پولیسو لیکو ته جذبی کی
ما که آگاهی حاصل کردیم یک تعداد در خدمت
کوم معلومات چې ما ترلاسه کړی دی یو تعداد د ځواکونو د نورو قمندانانو د بادیګاردانو په توګه کار کوي او یو بل ډله بیا خپل منځ کې یو کس قمندان جوړوي او نور ورته ساتون کشي. دوی په همدې ډول فعالیت کوي. همدارنګه دوی د پیسو په ور کولو سره د محلي پولیسو لیکو ته جذب شوي چې دا کار ماته د منلو نه دی. باید یاد کړم چې تر دې د مخه هم په بلخ ولایت د چهاربولک او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو له خلکو سره د محلي پولیسو د چلند په اړه شکایت درلود. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
دا تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان غواړي چې دا کانکور د امتحان د لارې د خپل خوښي پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډیرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم وي. دا اونۍ د دریو هغو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې په وړیا ډول یې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي کورسونه پرانیستي دي. په غزنی کې همت بنسټ، په پکتیا کې باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ، او په لوګر کې وطنوال ښوونیز مرکز د دغو دریو ولایتونو بې شمېره زده کوونکو ته د دې زمینه برابره کړې چې زده کړې وکړي او د کانکور امتحان ته چمتووالی ونیسي. اهداف دغه اوس ترسو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی غراف لوړ وسی.
ملګری سره کېناست ولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو.
کله به چې نظارت ته لاړو د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د دې زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
غزنی هغه ولایت دی چې د نامنې په خبرونو یې هر اونۍ رسنۍ ګرمي وي. د معلوماتو له مخې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي تړل شوي او یا هم سوځول شوي دي. په هغو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي زده کوونکي د درس له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي، خو په همدې ولایت کې د همت بنسټ د هغو ځوانانو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي چې اقتصادي ستونزې لري او غواړي د کانکور د امتحان لپاره چمتووالی ونیسي. د همت بنسټ د رهبری شورا غړی جمیل وقار وایي د غزنی په هغو نامنو سیمو کې دغه روزنیز کورسونه پرانیستي چې دولت ډیر پام نه دی ورته کړی.
همت بنسټ تقریبا یو کال راهیسې په غزنی ولایت کې فعالیت لري او هوډ مو دا ده چې نورو ولایتونو ته یې وغځوو. د په څو برخو کې فعالیت لري. د کورسونو برخه کې موږ د غزنی 15 ولسوالیو کې د کانکور د آمادګۍ کورسونه دایر کړي او هلته مو یو زده کوونکو تحصیل 12مه فارغېږي او د دې امکانات ونه لري چې د ښارونو تراسي او د کانکور لپاره په ښه شکل باندې آمادګي وایي. موږ په یو ولسوالیو کې د ولسوالیو په مرکزونو کې د دې لپاره د کانکور د آمادګۍ کورسونه خلاص کړي دي.
جمیل وقار وایي هر کال به د غزنی ډیر شمېر زده کوونکي په کانکور کې نه کامیابېدل چې وجه یې د کانکور لا پروسس سره د هغوی نه بلدیت او د امتحان ته نه تیارای وو. خو د دغو کورسونو لا جوړېدو وروسته یې تمه داده چې په کانکور کې د غزنی د کامیاب زده کوونکو ګراف لوړ شي.
موږ اصلي هدف له دې دا و چې ترسو د کانکور هغه اصول، د کانکور هغه د امتحاناتو طریقه او شکل، او د کانکور کې په یو شکل باندې د سوالونو چې په کانکور کې راځي دغوی تدریسول، ترسو هغه د کانکور له پروسې سره زده کوونکي بلد شي. په یو شکل نوي شکل باندې دی د کانکور لپاره ذهنن او زده کړو په لحاظ باندې چمتو اوسي. نو اهداف دغه اوس ترسو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی غراف لوړ اوسي.
همت بنسټ په غزنی کې د زده کوونکو لپاره ټول خدمات په وړیا ډول ترسره کوي. د دې بنسټ د رهبری شورا لغړی جمیل وقار څخه مو پوښتل چې د دغو کورسونو او نورو خیریه چارو لګښتونه له کومه کوي.
هغه کورسونه چې موږ دایر کړي په وړیا توګه باندې دي، خدمات چې کوم دی ترسیږي په وړیا توګه باندې دي. د پیسو او د امکانات د برابرولو پرخه کې موږ له ځینو تجارانو سره دغوی همکاري را سره ده، او د دې ترڅنګ دغه بنسټ د سلویکو په شاوخوا کې غړي لري. د دې خپل هر یو دنده لري، خپل حق لوزیت لري. موږ دغه خدمات راپره کوو او دغه امکانات چې کوم دي دغه په یو شکل باندې موږ یو څه تجارانو برخه سي، یو څه هم د دې په ځاننه کې د بنسټ هغه حق لوزیت سي، او ځین نور مؤسسو سره په راتلونکي کې موږ انشاءالله دې وکړي تر رسیږو. او هغه یوی سره خبرې کړې دي چې د موږ د کار ساحه لا پراخه کړو تر څو موږ بیا په ښه شکل باندې لاسنیوی وکړای سي.
لا غزنی را دی خو په پکتیا کې هم نامنی د ډیرو ښوونځیو دروازو ته تنبیه خې دي. ویل کېږي د دې ولایت په درې ولسوالیو شواک ګرد سیړې یوازې زدرانو کې تر دې د میولې سهم نشته. همدې ستونزې ته په کتو سره باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ په دې ولایت کې د زده کوونکو لپاره وړیا کورسونه پرانیستي دي. د دې بنسټ مشر خالد حبیب وایي له ملګرو سره له مشورې وروسته یې په پکتیا کې د وړیا کورسونو د پرانیستلو لړۍ پیل کړه.
د معرف نننۍ سیستم په ټول افغانستان کې او بیا په دې سیمه کې او بیا په پکتیا کې له بده مرغه چې په تیرو 14-15 کلونو کې سم نه دی اداره سوی. د یو پیاوړي نصاب په درلودو باندې موږ لا هم په دې نه توانېدلی چې موږ متعلم دي بیل دي چې کوم شخصي زده کړې وکړي کانکور ته په ډاډه زړه لاړ سي او کانکور کې کامیاب سي. د همدې مسایلو په نظر کې نیولو سره ملګری سره کېناست او ولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو. د تعلیم په برخه کې تر ټولو لومړی چون د کانکور آمادګي وخت و او کانکور را نږدې و، د کانکور آمادګي او بیا د ژمنیو کورسونو پلان ونیو. شاوخوا اته ولسوالیو کې کورسونه لرو او د نارینه او ښځینه وو لپاره په هر ولسوالۍ کې زموږ د سلو نه زیات کسان کورسونو ته ورځي او ډېرې د ولسم او د دولسمو صنفو شاګردان دي چې دولسمو صنفونو شاګردان سکل کانکور لري او د دولسمو صنفونو شاګردان به کال ته کانکور ولري.
خالد حبیب وایي په لومړي سر کې ښوونکي نه حاضرېدل چې په دې کورسونو کې په وړیا ډول درس ورکړي، ځکه هغوی فکر کاوه چې دا به کومه پروژه وي.
او دې پلان ته نو طبعاً چې دلته په پکتیا کې یا د خپلو ځینو شخصي اهدافو او یا د پروژې بڼه یې خپله کړې وه او د پروژو لپاره ترسره شوی ول، ډېر خلک دې ته نه حاضرېدل چې دوی د وړیا درسونه ورکړي. لکه په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې کوم ملګري چې شاوخوا 45 نفره وړیا استادان لري او کار کوي، موږ مجبور شو چې د استاد لپاره یو اندازه معاش پیدا کړو یو چانه او په تجارانو وګرځېدلو. مشورې مو وکړل مشرانو سره، بالخصوص د تعلیم د برخې د هغو کسانو سره چې هغه ډېر وخت 45 کاله په همدې جریان کې پاتې شوي دي. ټولو نظر دا و چې موږ باید استاد ته معاش ورکړو څو موږ د هغه نه ښه نظارت وکړی شو.
په لوګر کې هم وطنوال ښوونیز مرکز د دې ولایت په ګڼو ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي وړیا کورسونه پرانیستي دي. دغه کورسونه چې د افغان سوداګر انجینر عبدالرحمن وطنوال په مالي لګښت جوړ شوی، د زرګونو زده کوونکو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. بختیار احساس احمدزی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په شپږ میاشتني کورس کې ګډون کړی وایي په دې کورس کې ډېر څه زده کړي.
تقریبا درې نیمې څلور میاشتې کېږي چې په دغه کورس کې زه خپل ګډون ما کړی ده او همدارنګه درس ورزم. دا کورس د ټولو ځوان لپاره، د ټولو زده کوونکو لپاره، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی د کانکور لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه د کانکور لپاره آمادګي نیسي، یو اطلاعي چانس زده کوونکي کولی شي چې وړیا ډول دغه اطلاعي چانس څخه ګټه واخلي. ډېر زیات خلک دي چې په کابل ولایت کې هغوی اتاقونه نیولي دي او همدارنګه په ډېر مصرف سره او په ډېر اقتصادي ستونزو سره هغوی په کابل ولایت کې د کانکور آمادګي نیسي. هغه کسان چې هغوی اقتصادي وضعه ټیټه ده او همدارنګه اقتصادي ضعیفه ده، کولی شي چې دغه اطلاعي چانس څخه په وړیا ډول استفاده وکړي.
زین الله بل هغه زده کوونکی دی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په کورس کې ګډون کړی. هغه مطمئن دی چې دا کورس به د دوو پوهنتون ترمنځ د یو پل رول ولوبوي.
یعنی ووایم چې زموږ دغه مرکز تعلیمي مرکز چې موږ تر ډېر سره بکلی دی، حتی موږ ته کولی شي چې کانکور کې هم اطلاعي چانس موږ ته راکړي چې موږ په هغه کانکور کې هم کامیاب شو. له دغه ازمایشي امتحان نه موږ کولی شو هغه کومې غلطیانې چې د کانکور کې دي موږ وس اصلاح کړو او ډېر څه زده کړو. واقعا داسې هلکانو چې په انتخاب باندې نه پوهېدل، هغه چې مخکې به چې زیاتې غلطۍ نه تر کېدې، اوس هغه هر څه اصلاح شول او هغه د جوابو په ورقه باندې هم زیاتره نه پوهېدل. خو اوس ماشاءالله انشاءالله ځوانان به پوه شوي او ټول معلومات هغوی ته حاضر شو.
په لوګر کې د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی وایي دغه کورسونه د زده کوونکو د تعلیمي سویې په لوړولو کې ډېر مثبت تمام شوي.
د لومړي ازمایښتي کانکور پیل سره شاګردانو زیات ستونزې درلودلې. دوم ځل ازمایښتي کانکور مو چې واخیسته، موږ ډېر مثبت تغیرات په دې شاګردانو کې ولیدل چې یو خو د کانکور له پروسې سره ډېر ښه آشنا شوي وو. هغه ستونزې او سوالونه او پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوي وې ډېرې. او په څنګ کې کله چې د دوم ازمایښتي کانکور نتایج موږ وکتل، د یوې لیسې نه تقریبا 200 کسانو له 300 نه پورته نمرې واخیستلې په دغه ازمایښتي کانکور کې. نو دا هغه مثبت اغېز و چې موږ د شاګردانو په علمي سطح کې ولید.
نورالله ستانکزی وایي کله چې دوی ولسوالیو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې دوی ورته وړیا کورسونه جوړوي، د خلکو له ډېر ښه هرکلی سره مخ شول.
لومړی لاړو په لیسو کې د لیسې له امیریتونو سره کېناستو، دغه موضوعات مو شریک کړل. بیا مو د همغو لیسو د والدینو شوراګانې را دعوت کړلې، هغوی سره کېناستو. موږ چې ستاسو د بچانو لپاره دغسې یو پروګرام، یو خیرخوا کس په ام کې لري، تاسو که همکاري وکړئ خپل اولادونه راولېږئ. او بل دا چې سیمې نا امن دي، آیا موږ کولی شو دغه پروګرامونه هلته مخته یوسو؟ نو د والدینو شورا او خلکو عام ولس موږ ډېر ښه تود هرکلی وکړ. کله به چې نظارت ته لاړو، د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
دا وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی په دې باور دی چې عام خلک باید هر وخت خپل سترګې حکومت ته ونه نیسي، بلکې خپله هم د خپلو اولادونو د روزلو لپاره کار وکړي. هغه وایي دار چې څه زده وي باید نورو ته یې ور زده کړي.
تجاران او ملی سوداګر هم کولای شي چې دغه ډول پروسی مخ ته یوسي. اوس زمای د محصلین دي چې لبنانونو څخه رخصتيږي او وی کولای شي چې په کلیواله ساته په مساجدو کې اته په کورونو کې د زکوونکو لپاره د ځوانانو لپاره دغه سکو نیز مرکزونه فعال کړي ترڅو دوی هغه کوم ستونزې چې په کوم مزمنو کې لري هغه ستونزې هم حل شي او کانکور ته چمتووري ولري. دوی علمی ساته هم لوړ شي. دا مسولیت دی د هر فرد چې سیز د کړي دي باید نورو ته انتقال کړي.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p@azadiradio.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته مهم پیدا کولای شي facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت د سره محکمې پریکړې ته انتظار او پر سر محکمې د حکومت د فشارونو اوازې دا هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننې خبرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل د تاسر کلوي سره مشي. د لومړي وختونو په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یو میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سر محکمې ته لیږل شوې ده. په دغه موضوع کې څه پرمختګ شوی دی څه شوی دی؟
وروسته هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا حاصل او دغه استیزا د قانون د دنیوي ماده مطابق نه و بنان حکومت د دې ماده لپاره د واحد تفسیر د ایجاد په خاطر د موضوع ستره محکمه ترجې کړه تر څو ستره محکمه د دغه ماده تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایی تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنې وکړي د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري او هر کله چې دا توضیحات قانې کوونکي نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق شردي او رایه چونه وسی. ولی او په حکومت په لومړي ورځ دا کار هم وکړي درې وزیران یې واستول کابینت ته درې وزیران یې واستول پارلمان ته اما د دوه درې وزیران په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و بنان حکومت فلیکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
د سیاوازی دی او ولکی شي د ستر محکمې د پریکړه شاوخوا یو میاشت وزن دی د لامل امداد وی چې حکومت ځینې فشارونه په ستر محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا ته خبر څومره ته دی وی
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره ستر محکمې ته استولې ده چې پراتونکې کې د قانون له احکام څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه سي. مشخص است چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورید کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یو قوه ده، اجرایه قوه ده او ستره محکمه د قضایه قوې یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایه قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر رائے سي ولې د لپاره چې موږ د ستره محکمه استقلالیت احترام درو هیڅ ګنا فشار پر بلی محکمه باندې نو وارد سوی دی او نه هم وارد دی دلس
فکر کوی نو لامل یې څه دی ولې دومره وزنګ دی
شدا چونه زنده دل یی د سری محکمه د صلاحیت بحث دی خو یو په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای سي ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره ستري محکمه ته لیږل کیږي هغه اړ دي چې د قضا علي شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي وګوري کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي د قانون پر موارد باندې تفسیر نس کېدلی په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په مخه بودیجه را دی دا یو شبه است حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا پارلمان ته واستوي ولې کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخي ولري د افغانستان په خیر کار نه دی او اړینه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي کله چې د قانوني او ماده تفسیر لپاره ستري محکمه ته لیږل کیږي د پدې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخې په دې بحث کې لټوي نه هم باید په دې توګه و بدل شي چې یو قوا غواړي چې بل قوا یا د دولت استازي هغوی په ډول امتحان کې راولي یا د هغوی څخه یو ډول امتحان واخیستل شي په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسیله چې په راتلونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کوي ستره محکمه د یو خپلواک قوې په توګه د قانون لمخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پښتنې ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه د ستره محکمې صلاحیت چې تفسیر کړي او تفسیر رايي کوي نو کسر محکمه یو دریمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده کدریمه قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي دا باید د ټول د لپاره قابلیت د قبول وي او د از مشر سره کومه کوي چې بل اخره دغه پړاو څخه په شتوګ سره مخته ولاړ
شو د ولسی جرګې د وسنی دریز معلوماتي چې خایي په خپل ځای ډیر کلک ولاړ وسی کچیرته سره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامنس شي ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو غډه یو ډیر لوی سنځ براولاړ شي
زه فکر کوم چې د ټول د پاله باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري زموږ ګټه پدې کې ده چې د قانون د حکومتونو مطابق مخته ولاړ شو خپل تصامیم چې مو هر ډول وی فردي ګوندیز او د لیست تصمیمونه چې مو هر ډول وی هغه پر خپل ځای ولې اړین نه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټ ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټ هغه وخت خوندې دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی ترڅو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي
یو بل مهمه مسله هغه د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری مثلا د معدن وزارت همدارنګ د قبایل وزارت سرپرستان دي عامل څه دی ولی نوماندان معرفي کیږي اې د اجرایی ریاست او د ولسمشری معنی ترمنځ نظر اختلاف ته وکنه کوم نور ستونزي دي
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو نمونه یاد کړل د دې وزیران مستفسوی یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو بینم دا بحثونه لډیر په خواڅه خنه دي یعنی تازه دغه وزارتونه خالص دي
د معدنون وزارت حکومت په
سیده ولی پر دې باندې کار شروع دی پر دې کار سوی دی له هم کار جریان لري چې مناسب په کار په تجربه خوندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوته سي بدون شک چې د مسؤل اشخاص شتون په اداره کې غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په شته وګسر مخته لاړ شي ځکه چې مسؤل اشخاص یو حقوقي قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري ولی د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په شته وګسر مخته تللی دي اداره فعال ده مهمه دا ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دي اشخاص او افراد کچيري لایوزه بل ذات تغییر او تبديل کیږي هم د اداري پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفي تاثیرات نه چوي په ټوله کې سیستم د چکار کوي د قانون مطابق اشخاص او افراد کومینان دي کومومي رئیسان دي کومووینان دي هغوی خپل کارونه مختلفه
د صلاحیت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفي اغیز هندره
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحیت سره خپل چارو ته دوام ورکوي. د هغوی له صلاحیتونو څخه هیڅ نه دي کم شوي. صلاحیتونه یې وضاحت لري. هر کله چې د سترې محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیږي هغه وخت چې په دې اړه به نهایي تصمیم نیول کیږي. اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان وزیران دي، هغوی د پخوا په شکل خپلو چارو ته په عادي توګه سره ادامه ورکوي.
ډېر مننه.
سلامت
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی خبرونه. تر بیا ښه چلند.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا ہری بداشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلید سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانوں